ازادي راډیو ته پریخیو په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلي اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. پیوی مرکه کمی په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
مخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ حالت کې پرزنس شته، زمونږ حالت کې همکاران دي، پارتنر دي، چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چکم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو، چې کومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی دی د افغانستان دنه چې کوم کې شي دي هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکمو کومک ورکړي دي. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نه دي الته دی خلکو تم مونږ په مازی کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړي او زمونږ وختنه دلته نه ده چې د پاکستان نه واغې ودونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړو دا مونږ منو چې پاکستان د تیر سرویختو کالو نه دی ملمسیا کړو مونږ به توایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ ځکه چې زمونږ چې کوم موقف ته غداده چې دا واپسی چې کوم نه باید چې غره ذکرانه وي بای عزت وي او بای حفاظت وي.
دا مهال د کډوال چې راستنیږي یونیسیار سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه په خوا چې یو شمیر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل، یو څه نغدي پیسې ورکول کېده، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال د کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپل خوا کې باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارت دي ځکه چې دا اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارت والا او د افغان سټیزن کارت چې چا سری هغه خلاف دا ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارت نه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه سوم دي چې کله دا کټوال چې کوم دا کټوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارتونه دي نو دي ته مونږ اوسوم راځي ورکو مونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسٹر دي د یونیسیار سره نو هغه یونیسیار د شورونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی اغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده بای چې هغه واپس نکي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 21 221.
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته. زاب ابراهیمان مفتی ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوې دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې مشرغول ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو دا تر غواړو چې دا مکتب سر ورسوي جوړی کی راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې څه پروژې شروع شوې داسې موږ هم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه یې شوي دي، 80% کارونه یې همداسې پراته دي. موږ غواړو چې مکتب دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روز وو خوش خوشاله او د سیا چمې وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش چې کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په دیره بدله سوی د افغانستان کې لوژ او قحطی ده د شوزو او بشري حقوق ته پښو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات ټوله رامنځته سوی دي دا ټوله د انټونی ګوتریش شندرنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوی دي ولې ملګرو ملتونو نسکوله ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نسکوله سي د پر دغه کسانو باندې فشار او یوغه محکمو ته واسوي چې همدغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زر ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینې کوي هغه کسان ته هیڅ نسوي دا چې هغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د سنور غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینې کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي
سلامونه او نیک هله من په واد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالی څخه پیلن په تهران پردیس خار کیما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول باز بندیان دي جرمونه تورنه په ولا غول په چا خیدونه واخیزه وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان
السلام علیکم محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیر دي ډیر ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي دا او فکر سره دلته چې موږ د بایومټریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایو به د پاره د بایومټریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کال لارې تللې دي او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر سجویر در کالداری اوڑی دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنا څنی دیم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکلا زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینو چې پر یو تذکره 15 در کالداری پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددتونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوي خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکلا یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي دا ډیر جبر دی دا ډیر ظلم دی دا ډیره بې عدالتي ده دا ډیره بې انصافي ده زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا یې کوو درې څلور غشته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکره کوم لاسته یې راوړم زما یقین دی زما باور دی کار ته په کتو د دوی کار ته په کتو چې زما څه په څلوېښت زره حتمن دي یا څه بالا
سلام علیکم د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق و حقدار ته نه رسي خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي السلام علیکم
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو لجمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکوشو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پرېښي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0300 بلش میراو هم 0200 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره ځل بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته وخت ترشه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه وری خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هېڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را دي زادې اریو بولس والے ده د کوم کلی اوسېګون کيده. که خپل ده اعلان اوریم ورو را ځان در ورسوي. قبل یو یار دوست یې اعلان اوری ورو را. نو دا سره موږ سره د همکاري وکي ورو دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو. بس خو واغه دا وړم علم مال شورو را.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0009 4 9 4. تکرار 0029 0009 4 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0685 55 9 0 9
یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پوی تاسو لجر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 21 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر روز زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 90 4 95 1 1 0 0 80 2 2 3 0 0 50 3 3. د واټساپ شمېره ده 0 90 4 95 1 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د ازادي میلما د ازادي راډیو د نړیوالو میلمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه ځم کار ته، پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا 9 بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې ماله کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع وم، اغوی ته زی او شی ور زده کوم، او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو تر څو بیرته تېنه راسو.
دا ډېره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډېرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه یې هغه ډاکټران مالې دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سي کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده. که یو څوک غلطه فیصله کوي، که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیومه.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا ته کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه لمانه مشرم ده کده چې سی د روغتون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په ایسه کومه فیصله
درست. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم. بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم. د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان یې او تعمیر و هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدې میاست وه. سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې. هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول. نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب ته طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سې الکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسې له کابل لاړې پېښور ته. بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطرې چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیا ما درخواست ولېږو بیا زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و. سې په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې. بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای. خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د سبب له خاطر د تعداد سه دو چانس کې یا درې چانس کنه بدل خو بیا هم دی هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت سي زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که بلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بیدن خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پلل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آقا تقرا شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آقا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستولو پا وقت با مهم کما دست قصه بم پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی؟
دسته خاص جالب خونه ده خو یوشی تا مخ متوجه خو سه موش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال آلت یو یاد وسیت افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالت لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زی با و یو بل سربم تماس که و اریکیم درلو دی نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغه لیول یو شیط مجموع متوجه سو سی کلا مجموع ملگری سو لنورو خپل تولگی از دکون کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روست با خبر سو سی آغا دی کشمیر ده نو زما آغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کورششو کو آغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روست آغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرد ما و دا بلا که یو جای گرزید و آغا هم بیا تصادف دو دری میستی و روست خبر سو سی آغا هم دی کشمیر نو نپیشم اسی پدی که او دره ما ملگری ما هم دی کشمیر و آیا سی دا دی موش ستونزی یو رقم وی دی موش کلچر سر ورته و یا دی موش لکه دی زوان می یارونه یا خصوصیات سر ورته ول چه ورته والی و دی موش پا آقه که
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم ترو سپوری ماری کستا نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نونه سوا تلور آتیا که شامل سوما ته نونه سوا حتاتیا که زفارغ سوما آقه ملگرو سر ترو سی ماری کستا سی کل لندن تراسی نو دلتا ما سر وینی او سه کله
یعنی تګراته کوم لري
تګراته لرو لنی سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې لپټاپ فارغ شوي دومره کار مو چی پیل کړل
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکوم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکوم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولی سه ریزیدنشیل کار ورته وایي سې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو سله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغیو په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوه هم زیات سی او تجربه هم زیات سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون رو یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کمه خو اول پوښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلل سی دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ مان زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایه زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې
درې نوي نه تر نه نوي پورې سه کار وکړو نولس سوه نه نوي
ولې لندن ته ولاړئ
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم سې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی سه راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه م ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیان یې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خوي ماشومان مې ول دواړه وړول خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله شوه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیلا نږدې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شوو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابې شي هغه چې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسې ما ته خپلې ستونزې وایسې چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سې دي، دا په دننه افغانستان کې نشته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سوی دی. لشرون امدا خبر واسی تا بدل تا خپل مسلک نپر مخ بیایی. پا مسلکی با پرمختک دل تا نکیه. که با کهی بیت یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو. متخصص پا هیس. بیم یا 2 کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه